Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهارو بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په دوو سهارنۍ یو خبري مجلو سره پیلېږي. لومړی خبري مجله مو دیرش تخخې ده چې زه سالیه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سید قادر جلالوف راسره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې خبري مجله کې اوري د ملي امنیت عمومي رئیس چې په امریکا کې درملنه روانه ده وایي په شکېدو دی او ډېر ژر به افغانستان ته ستون سي. په پاکستان کې یو مذهبي مشر له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو ننداره هم درباندې کوو. د بلوچستان پر وضعیت هم راپور لرو. نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 25مه د جنوري 14مه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د امریکا متحده ایالات چمتو سوي چې د افغانستان ملي اردو په 3 ډوله الوتکو او 100 هلیکوپټرو تجهیز کړي. ټاکل سوی د افغانستان ولسي جرګه نن د افغان حکومت د کابینې 12 وزیران د استیزا لپاره وروغواړي. د پاکستان صدر اعظم موافقه کړې چې د بلوچستان ایالت حکومت تر خونړیو فرقوي بریدونو 4 ورځې وروسته لرې کړي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د امریکا متحده ایالات چمتو سوي چې د افغانستان ملي اردو په 3 ډوله الوتکو او 100 هلیکوپټرو تجهیز کړي. جنرال بسم الله محمدي دا خبرې پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته کړې دي. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د ویندوی دفتر د ښاغلي بسم الله محمدي له قوله په یوې اعلامیه کې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او په وسلو د سمبالولو د بهیر د چټکتیا په اړه هم له امریکا سره موافقه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان ولسي جرګه نن د افغان حکومت د کابینې 12 وزیران د استیزا لپاره وروغواړي. د په داسل کې د چا افغان حکومت ویلي د کابینې 4 وزیران به د استیزا لپاره ولسي جرګې ته حاضر نسی. خو ولسي جرګې ویلي ټول هغه وزیران چې په دې اړه جرګې ته ورغوښتل سوي که په غونډه کې نه وي، دوی به په غیاب کې په اړه فیصله وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد چې د محل د امریکا په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي روغتیایي وضعیت یې په شکېدو دی او ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون سي. د ملي امنیت تپسی رئیس اسدالله خالد د خپل روغتیا په اړه څرګندونې په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې د ولسمشر د ویندوی دفتر خپور کړی دی. ښاغلی خالد په دې ویډیوي پیغام کې له هغو افغانانو مننه کړې چې له ده سره یې خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې ټپونه یې پر غېدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته ولاړ سي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف موافقه کړې چې د بلوچستان ایالت حکومت تر خونړیو فرقوي بریدونو 4 ورځې وروسته لرې کړي. اشرف پرون په کوټه کې د ځایي هزارګانو مشرانو ته وویل د دوی غوښتنې به ومني او د بلوچستان ځایي حکومت به لرې کړي. هزارګانو د حکومت پر ځینو مشرانو تور لګولی چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي ته لمن وهي. اشرف دا هم وویل چې ملیشا ځواکونه به د هغو مشکوکو سخت دریځو وسلولو په وړاندې عملیات پیلوي چې د پنجشنبې د ورځې په بریدونو کې لاس لري. پرون یو پاکستانی مولا محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور شهر څخه له خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای په اعتراضي لاریون اسلام آباد ته روان شو. نوموړی د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د اوسنۍ حکومت په درغلیو تران کړی او پر روان پسرلیک کې په پاکستان کې لکېدونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په پروسه کې د مهمو بدلونونو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوی نن د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لنجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. دوی دا کتنه وروسته له هغې کوي چې د پولې د دواړو غړو په بریدونو کې د دواړو خواوو څخه سرتیري ووژل سول. د دواړو خواوو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیدنه د شخړو د هواري په اړه د هغه سوي توافق د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې په لویو جګړو د داسې نښتو د بدلېدو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. اسلام آباد ویلي د پولې له هغه غړي بریدونو کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. هند هم ویلي چې دوه سرتیري د پاکستاني ځواکونو لخوا په ډزو وژل سوي. عراقي پولیسو ویلي چې د یکشمې په ورځ د عراق د مالیې د وزیر رفیع العیسوي د موټرو کاروان ته نږدې به میي چاودنه سوې ده. د واکمنو شیعه مسلمانانو پر خلاف په تیرو اونیو کې د عراق د اقلیت سنیانو په مظاهرو کې د عراق د مالیې وزیر رفیع العیسوي مرکزي څیره وه. پولیس وایي العیسوي ته په دې چاودنه کې کوم زیان نه دی رسېدلی، خو څو موټر چې د نوموړي کارکوونکي انتقالول زیانمن سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې له مخالفو جنګیالیو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړه چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کښېږدي. لاوروف د اسد لخوا د ده په وروستۍ وینا کې سوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په سوریه کې یې اپوزیسیون ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې یې عکس العمل څرګند کړي. یقینی یو چې له دې وضعیت څخه د وتلو لار باید د ژنیف له اطلاعیې سره سمه وي. زه به بیا دا تکرار کړم چې له کوم مخکني شرط پرته، ځکه هر ډول مخکني شرطونه د ډیالوګ پیلول ناممکن کوي. دا مهمه ده څو اپوزیسیون چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضرېږي او بل هر کس اړ کړی سي چې د خبرو اترو امیست کښېني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اونۍ مخکې د اسد پر وینا نهیلي څرګنده کړه. دغه وینا د امریکا لخوا غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د مالی د وضعیت پر څیړلو غونډه کوي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه فرانسې کړې ده. فرانسې د شمالي افریقا دغه هیواد ته د سختریزو وسلوالو د شړلو لپاره پوځیان او جنگي الوتکې لیږلي. ګومان کېږي دغه سختریزې له القاعده سره اړیکې ولري. و بجې او شپږ دقیقې سپې ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس چې په امریکا کې درملنه روانه ده وایي چې په شکېدو دی او ژر به افغانستان ته ستون سي.
او ټولو ته اطمینان ورکوم چې زه اوس انشاءالله بیخي ښه یم. د صحت وزم یې ورځ په ورځ ساعت په ساعت ښه کېږي او هر لحظه په ځان کې د ښهتوب په خوا کې فرق وینم.
افغان حکومت وایي له افغانستان څخه د غالیو صادرات 70% کم سوي. خلک شکایت کوي چې په روغتونونو کې ډاکټران تلویزیوني سیریالونه ګوري او ناروغانی هیر دي.
زه ویلی شم چې دومره بس خاصې مریض نه خپله د معایناتو باش کې په هر باش کې ځو نو بس خاصې مریض نه.
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
قره باغ کې اوسېږو، زو موټر سوی راځو، ماکامي بیرته ځو. غریبي نشته د قره باغ کې، همدا د مزدوري کوو.
د پاکستان صدر اعظم په کوټه کې د ائتلافي حکومت ټول واک والی یا گورنر ته وسپاري. په دې هیواد کې یو مذهبي مشر له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړی دی. نور مسایل هم څېړو. ترونیمو بجو پورې دغه راز ځین نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خلیج چې دا مهال د امریکا په یو روغتون کې تر تداوی لاندې دی وایي چې روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی او ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون سي. نوموړی یوه میاشت مخکې په یو ځن وژونکي حمله کې سخت ټپي سو. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوي رئیس اسدالله خالد دا ویډیو پیغام د ولسمشر د ویندوی دفتر خبر کړي. د اسدالله خالد په دې تازه ویډیو پیغام کې نوموړی د روغتون پر یو بستر پروت څرګندېږي او د خپلې روغتیا په اړه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
تر هر څه لمخه خپل د مینې ډک سلامونه خپل ټولو خلکو ته په دننه د افغانستان کې او د دنیا په هر ګوټ کې سیدی رسوم. له خوندو او لورونو ټولو څخه مننه کوم. سپه دې غم کې لما سره خواخوږي وکړه، د دواګانې راته وکړه، تلیفونونه راته وکړه او د ما احوال یې واخیست. او ټولو ته اطمینان ورکوم چې زه اوس ان شاء الله بخښي خیم. د صحت وزم یې ورځ په ورځ ساعت په ساعت ښه کېږي او هر لحظه په ځان کې د ښهتوب په خوا کې فرق وینم.
په پیغام کې اسدالله خالد د ولسمشر حامد کرزي او د افغان حکومت له نورو غړو څخه مننه کوي چې د ده په درملنه کې ډېره هڅه کړې. نوموړی همدارنګه د خپلو قربانو او د هغه چا مننه هم کړي چې د درملنه کوي. اسدالله خالد د خپلو لاسونو په خو او د وجود د نورو برخو د ټپونو پاړه چې د چاودنې پر مهال وره وختي وای چې ټپونه یې پرخې دوتي.
سی وزم یې وسخه د لاسونو سیمې خوښي او وسره قتل لري او هغه ستخان چې پکې و هغه تی نه استلی. دواړه لاسونه مې پکې مې هم یو په خمه خوګ د خو وسخه د هغه حرکت داد لري. دا بل په خو مې روغه ده بیغ او دی لړمانه زخمونه می همیشه عملیاتونه منظم کیږي. ډاکټران ډیر خوشاله دي. زخمونه هم ته ناراضی ام. ان شاء الله ډیر زر به برته د تاسو په خدمت کې ام.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس خاغلی خالد د تیر دسمبر میاشتې په شپږمه د یو داسې کس لخوا په ځان وژون کې برید کې سخت پیښو چې ویل کیږي د سولې د پیغام وروړون کې په نوم ځان د نوموړي ملمستون تر رسولې وو. افغان حکومت وایي برید کوونکی له پاکستان څخه د سولې د پیغام سره نوموړي ته ورغلی وو. اسدالله خالد مخکې له دې چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس وټاکل شي، د افغانستان د سرحداتو وزیر او تر هغې مخکې د کندهار او غزنی د والی په توګه دنده ترسره کړي.
ومردل چې د ملي امنیت عمومي رئیس چې د امریکا په یو روغتون کې درملنه کیږي وایي په شکېدو دی او ژر به افغانستان ته ستون سي. د امریکا له دې روغتون څخه ورزو د کابل روغتونونو ته. په کابل کې خلک شکایت کوي چې ټلویزیوني سیریالونو د افغان ډاکټرانو پر کار اغیز کړی دی. دوی دا کوي په روغتونونو په تیره بیا په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې ډاکټران د شپې له مخې سیریالونو ته ناست وي او ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کوي. نور د محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې.
په خصوصي ټلویزیونونو کې د شپې لخوا د ځینو بهرنیو سیریالونو خپرول د عامو وګړو ترڅنګ په کابل کې د یو شمیر روغتونونو ځینې ډاکټران او کارکوونکي هم بوخت ساتلي دي. یو شمیر ناروغان او پایوازان یې شکایت کوي چې د شپې لخوا په ځینو دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته ګمارل شوي ډاکټران د ټلویزیونونو په خپرونو او د سیریالونو په لیدلو بوخت وي او د ناروغانو ستونزو ته کمه پاملرنه کوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د روغتون سوتن ناروغانو او پایوازانو ازادي رادیو ته داسې ویل:
او دغه خبره اوس وخت پورې واقعیت لري. دغه خود شي خلاص نه وای چې سیریال ګورم کنه. بعض کم مطلب د سی باس خاص مریض نه زویل شم چې دومره باس خاص مریض نه خپل معنات وبښ کې په هر بښ کې یو کومه باس خاص مریض نه د کومه تلویزیون خو ساده نه وسو تلویزیون د کینه اصل خود شي باس خاص دې مریض نه کاو تلویزیون د کینه اصل دغه
و مو غختل په دې اړه د وزیر اکبر خان د روغتون د مسولینو سر خبري وکړو، خو هغه یو ویل چې دوی ته د روغتیا وزارت لخوا اجازه نه د ورکړل شوی او په دې اړه یې خبرو کول نه ډډه وکړه. ان تر دې چې په روغتون کې ګوم شوی پولیس ته وویل چې د مصاحبه کولو مخه ونیسي او پرې نږدې چې له چا سره خبرې وشي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت د خلکو دغه ادعاوې ردوي چې ګواکې ډاکټران د خلکو په خدمت کې پاتې راغلي دي. د عامې روغتیا وایان ډاکټر کنیشکا بکتاش ترکستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بې اساسه ادعاوې وبللې. په روغتونونو کې دا شکایتونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې سمو د مخکې ولسمشر حامد کرزي په خپلې راډیوي وینا کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وغوښتل چې له ناروغانو سره ښه چلند وکړي. ممکن په ځینو روغتونونو کې له ناروغانو سره د ډاکټرانو او نورو کارکوونکو بې پروايي یو له هغه عواملو څخه وي چې اکثره خلک په هیواد کې دننه درملنې پر ځای بهر ته د درملنې لپاره ځي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم شوي دي. د دې ادارې چارواکو پرون ویل چې د خامو موادو او د پروسس د امکاناتو نشتوالی د افغاني غالیو د صادراتو د کمیدو اساسي علتونه دي. تفصیل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د افغانستان د نورم او ستاندرد ملي اداره وایي چې د نساجي او چرمي توکو د کیفیت د ښهوالي لپاره د ستاندردونو جوړولو په هڅه کې دي. د دې ادارې مشر پوپلزی پوپل د یکشنبه په ورځ په دې حکله جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم شوي دي. دی وایي چې باید هڅه وشي افغاني غالۍ بیرته په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای پیدا کړي.
له بده مرغه چې په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې د افغاني غالیو صادرات کم شوي، بلکې نوې ستونزې هم پیدا شوی. د غالۍ اوبدلو کارکوونکي هم مانی چې د غالۍ کاروبار له رکود سره مخ دی، خو زموږ په اند د خامو موادو ټیټ کیفیت، په کار کې د خلاقیت نشتون، د غالیو د پروسس لپاره د امکاناتو نشتون او په غالیو باندې د افغانستان د ټاپې نشتون هم د افغاني غالیو د صادراتو د کموالي اساسي لاملونه دي.
د نورم او ستاندرد ملي ادارې د یکشنبه په ورځ د نساجي او چرمي توکو د ملي ستاندردونو او کیفیت د ښهوالي په هکله یو ورکشاپ جوړ کړی و. په ورته وخت کې د غالۍ اوبدلو اتحادیه هم مني چې د تیرو 11 کلونو په پرتله د غالیو صادرات له 50 تر 80% کم شوي دي. د دې اتحادیې مرستیال محمد ظریف یادګاری وایي د غالیو د صادراتو د کمیدو یوازینی لامل په نړیوالو بازارونو کې د دې غالیو د اخیستونکو د شمیر کموالی دی.
تپیر لاسیټی فنانس د صادراتو اوسط اګول تر 1 میلیون متر مربع په کال کې شپږتي هم نه راځي. خو د سیسری نوزلی ونیو چې سخت کال نه ودی چې بد بختانه تر 15 متر مربع خپل میاره په نه میاشتو کې. البته نو د هغه په وجه مونږ چې کول شي بیا مغه د پروس کال په پارسل بیا تر اویا فیصد زیات کاش دسه رقم ورکړو. د بینالمللي مارکیټونو په سلا نه غوښتنه په مجموع کې ګمان کوم چې د رکود اقتصاد بینالمللي په دې باندې راکه تاثیر اچولی.
په تیرو څو کلونو کې نه یوازې دا چې د غلیو صادرات کم شوي، بلکې یو شمیر غلی اوبدونکي شکایت کوي چې د دوی اوبدل شویو غالیو باندې پاکستان خپلې ټاپې لګوي او بیا یې په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم خرڅوي. د افغانستان په لاسي صنایعو کې غالۍ په هیواد او د نړۍ په ځینو برخو کې ښه نوم لري چې دا مهال د غالۍ اوبدلو 300 تولیدونکي او صادرونکي شرکتونه کار کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. افغانستان کې د سهار بجې 15 دقیقې سوې ده. هم د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د دفاع وزیر وایي د امریکا متحده ایالات چمتو سوي چې د افغانستان ملي اردو په جنگي او څرخیل وتکو تجهیز کړي. ټاکل سوی د افغانستان ولسي جرګې نن د افغان حکومت د کابینې یوولس وزیران د استیزا لپاره وروغواړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد چې د مهال د امریکا په یو روغتون کې تر درمننې لاندې دی وایي چې روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی او ډېر ژر به افغانستان ته ستون سي. د پاکستان صدر اعظم موافقه کړې چې د بلوچستان ایالت حکومت تر خونړیو فرقوي بریدونو څو ورځې وروسته لری کړي. پرون یو پاکستانی مولا محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور شهر څخه د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو اعتراضي لاریون اسلام آباد ته روان سو. د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. ټاکل سوی نن د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لنجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. عراقي پولیسو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د عراق د مالیې د وزیر رفیع الیساوي د موټرو کاروان ته نږدې بمي چاودنه سوې ده. په دې چاودنه کې الیساوي ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف د سوریې له مخالفو جنګیالیو او د هغوی له مشرانو د روسیې غوښتنه تکرار کړه چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن دوشنبه د مالیې د وضعیت پر څېړلو غونډه کوي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه فرانسې کړې ده. او اوس په رضوان مراد راته وایي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په باب کومې تفسیرې او مقالې خپرې کړې.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې آیا ایساف کولی شي خپل داخلي دښمن له منځه یوسي یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو د حملو د مخنیوي لپاره پراخې هڅې روانې دي. پر برتانوي عسکرو دا بریدونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د انډیپندنت پوینا د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت دا منلی چې دوی د دې ډول حملو مخه نشي نیولی. ورځپاڼه د هغو ارقامو پر اساس چې د برتانیې د دفاع وزارت خپاره کړي لیکلي، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د افغانستان د ځواکونو له لیکو څخه په شو حملو کې شاوخوا 40 برتانوي سرتیري وژل شوي او زخمیان دي او د دې لړۍ د کمیدو کومه نښه هم نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه وایي په 2011 کال کې د دغه شان حملو له امله د 46 سرتیرو څخه یو برتانوي و، خو تیر میلادي کال بیا له هر دریو وژل شو سرتیرو څخه یو انګلیسي عسکر دی. انډیپندنت لیکي تیر میلادي کال د ایساف ځواکونو له هر وو وژل شو سرتیرو څخه یو د دغه شان بریدونو ښکار شوی دی. د مطلب لیکونکي وایي په تیرو 5 کلونو کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو شاوخوا 70 بریدونه شوي چې له امله 216 نړیوال سرتیري مړه او ژوبل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دغو بریدونو د سرتیرو روحي او د افغان نړیوال ځواکونو ترمنځ اعتماد او همکارۍ ته سخته ضربه ورکړې ده. انډیپندنت زیاتوي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ایساف ځواکونو ته امر شوی چې هر وخت او په هر حال کې خپلې وسلې له ځان سره ولري او د افغان ځواکونو د روزنې پروسه چې بهرني سلاکارانی پر مخ وړي هم په زیر سره څارل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې عنوان لاندې چې د طالبانو له ګواښونو سره سره بیا هم یو شمیر سیلانیان افغانستان ته ځي یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان بهرنیو سیلانیانو ته په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو اتباعو ته چې په افغانستان کې سرتیري لري او یا افغان دولت سره مرسته کوي پیغام ورکړی او هغه دا چې افغانستان ته د دوی راتګ به یو لویه خطا وي. ورسپانوی د امریکا حکومت هم خپل اتباعو ته دغه شنخ کار پیغام لري او هغه دا چې د افغانستان یو برخه حمله تاوتریخوالی خلاص نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د امریکایي اتباعو د تختول کېدو او وشل کېدو غواښ هر شیبه موجود ده. خو د ورسپانې په وینا له دغو غواښونو او خبرداریو سره سره بیا هم یو شمیر لویدي سیلانیان افغانستان ته مخه کوي. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د هغو دوه امریکایانو په اړه لیکلي چې په تیر اکتوبر میاشت کې د افغانستان په هغه سیمه کې چې وسلوال پکې فعالیت لري و تختول شول او بیا هیڅ درک ونه لګید. د مطلب لیکونکي وایي دغو دواړو امریکایي اتباعو چې ښځه او میړه نوی واده کړی او په مختلفو سیمو کې د سیاحت لپاره پیاده ګرځېدل او په خیمو کې شپې تېرولې. د افغان لوجستیک او سیاحت د ادارې مشر مقیم جمشیدی نیویارک ټایمز ته ویلي، تر 2015 کال پورې مو د افغانستان ټولو برخو ته سیلانیان وړل. د هغه پوینه اوس هم فعالیت کوي خو په ډیر احتیاط سره. نیویارک ټایمز د هغه دوه بډای روسانو یادونه هم کړې چې پنشیر ته د سیاحت لپاره تللي وو. ورځپاڼه وایي د خاوند او ښځې ځان ته ساتونکي نیولې چې د ورځې به $1,500 ورکول او په څه د پاسه $3,500 به د کابل په سرینا هوټل کې شپې ورځې تېرولې.
د پاکستان صدر اعظم په کوټه کې د ائتلافي حکومت له ټولو ګوندونو سره تر مشورو وروسته د بلوچستان د حکومت واک والی یا گورنر او د امنیت مسولیت ملیشه ځواکونو ته وسپاره. والی ته یې امر وکړ چې له اړتیا سره سم دي د وسلوالو پر خلاف له پوځ هم مرسته واخلي. له 4 مړو سره ناستو سلګونه حضرتو کم شیګانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور جزئیات له برکوال میخیل څخه خبرې.
د کوټه پر عالمدار سړک په تابوتونو کې له 4 مړو سره د شاوخوا زرتنو ژوندیو انسانانو دوامدار احتجاج ټول نړۍ ولړزوله. د احتجاج په ملاتړ په لندن او د پاکستان په ټولو لویو ښارونو کې شیعه مسلمانان سړکونو ته راووتل او د کوټه لماتم کوونکو هزارګانو سره په احتجاج کې شریک شول چې اخري غشتنې ومنل شوې او د بلوچستان ایالتي جمهوریت حکومت ړنګ شو او واکې والی یا گورنر ته وسپارل شو. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف چې د یک شنبه په غرمه کوټه ته راغلی و ماخستان تر ناوخته د بلوچستان د والی په دفتر کې د ایالت په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو له وزیرانو او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په ټلیفون سلام مشورې پیل کړې او د پاکستان پر وخت د شپې پر لس کمو 2 بجو له هزاره احتجاج کوونکو سره تر خواخوږی وروسته د بلوچستان د ایالتي حکومت د ختمېدو اعلان وکړ.
ساري مشاورت کې بعد هم اس نتیجې پر پهنچې
تر ټولو سلام مشورو وروسته موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې په ټول بلوچستان کې د اساسي قانون 234 ماده نافذ کړه چې لمخې د بلوچستان د حکومت واک والی یا گورنر ته وسپارل شو. نو سر لنن به د ټولو چارو واک له والی سره وي او ایالتي جمهوریت حکومت ختم شو. د هزاره قوم یو مشر قیوم چنګیزی احتجاج د حکومت د ختمېدو ته رسمي پریکړې پورې وځنډاوه. تاسو مهرباني وکړه چې موږ مل غلو خلاص کړو. تاسو مننه کوو خو تاسو د حکم د نفاس په اړه زه په ډېرې عاجزۍ او بخښنه وایم چې کله تاسو د حکومت ختمولو او والی ته د واک سپارلو پریکړه عملي سو موږ به خپل احتجاج ختم کړو او مړي به خاورو ته وسپارو. جمعیت علما اسلام ګوند هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شامل دی. د دې ګوند غړی د بلوچستان مشر وزیر مولانا عبدالواسی وایي ګوند یې د فرقیز تاوتریخوالي سخت مخالف دی او له هزاره کم شیعه مسلمانانو سره په ماتم کې شریک دی خو د والی یا گورنر د واک د نافذولو ملاتړ نشي کولای.
د کوټې له وضعیت څخه په یو رپورت کې خبر شوی. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د سړک د غاړې ماین په یو چاودنه کې 44 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. دا پیښه پرون د شمالي وزیرستان په مربوطاتو کې شوی ده. مجیب الرحمن انګار جزئیات اوروي.
لسیمی ترلاسه شوی راپورونه وایي چې پوځي کاروان له رزمک څخه میرانشا ته پر لاره و چې د دوسلی سیمې په اړوندو کې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. پوځي سرچینې پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په باب یې له څه ویلو ډډه کړې. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې د ځایي امنیتي مسؤلینو له قول ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 44 تنه پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې ملکی چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري او پوځ لا کومه خبر پاڼه نه ده خپره کړې. خو پاکستاني رسنیو هم د پوځي مسؤلینو له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د وژل شوو شمېر 44 او د ټپیانو هغه 15 تنه ښوولی. پر پوځي سرتیرو دا حمله د پاکستانی طالبانو تر هغې اعلامیې یوازې یوه ورځ وروسته کیږي چې د غډلې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی ځواکونو د حملو نه کولو خبر ورکړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د شنبې پر ماښام د دې ډلې لخوا خپره شوې راغلي چې تحریک طالبان به په شمالي وزیرستان کې پر پوځ او نورو دولتي تاسیساتو حملې نه کوي خو په نور پاکستان کې به خپل وسلوال فعالیتونه د پخوا په شان جاري ساتي. شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده وسلوالو مهم مرکز بلل کیږي. تحریک طالبان پاکستان چې وخت نا وخت پر ځینې سیاسي او دولتي شخصیتو، امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو د حملو مسولیت مني، په همدې قبایلی سیمه کې مرکزونه او پناځایونه لري.
ستاسو لا پیغامونه نه
تور جان بالوس لکندهار ولایت نو ساس سره په تماس کې ما زه د خپل دولت نه یو غوښتنه لرم. غوښتنه مې په همدا ډول سره ده چې د کندهار ولایت او د هلمند ولایت او د نیمروز ولایت د سرحد چې دی دا په بشپړه توګه اله دی. اته د نیمروز ولایت سرحد لم په سماسه وي څه خوندې دي د کندهار ولایت او د هلمند ولایت سرحد په بشپړه توګه ایلا دی. بیا هغه سربیره چې د سرحد کې موږ هلته سرحدي ځواکونه درلودل هغه ایله هم اوس رایشته کړي دي. پر هغه سربیره په سرحد کې زموږ سرحدي وروڼه چې هلته ځای پر ځای دي هغه د پاروش کال د باران اوبه یې په زیرمه کې په مځکه کې ذخیره کړي دي تر دا اوسه پورې چې شي. یعنی هلته هېڅ توجه د دولت لخوا نه ده سوې. که چېرې توجه سوې وای هلته باید سړک سپیر سوی وای هلته باید برېښنا تللی وای هلته باید مکتب تللی وای هلته باید کلینیک په فعاله سوی وای. زموږ دولت هېڅ سرحد ته توجه نه لري. که سرحد ته دوی توجه وکړي نن ورځ په ښارو کې امنیت وي. سرحد مو په بشپړه توګه ایله دی. مونږ په ښارو کې توبکان شخ شخ نیولی دی چې والا اوس څوک رانشي اوس څوک رانشي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی چې د افغانستان د سرحدونو د ساتنې غوښتنه یې کوله. په پاکستان کې د تحریک منهاجر القرآن په نوم د ډلې مشر محمد طاهر القادری د یکشمې په ورځ له خپلو زرګونو پلویانو سره له لاهور څخه اسلام آباد ته اعتراضي لاریون پیل کړ. نوموړي د پاکستان حکومت په درغلیو تورن کړی او پر روان پسرلي کې په دې هیواد کې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اوري.
ښاغلی قادری د یک شنبې په ورځ د رویټر خبري ایجنټ سره د مرکې پر مهال د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د په وینا صادقو کسانو ته په انتخاباتو کې د ودرېدو او ګټلو زمینه برابره شي. ښاغلی قادری وایي دا زموږ غوښتنې دي. و میاشتې تېرې شوې او حکومت د انتخاباتو کمیسیون ته اجازه او واک ورنکړ چې بدلونونه نافذ کړي. نو دوی غواړي چې په هماغه پخوانۍ لاره انتخابات وکړي چې د شپېتو کلونو راهیسې روانه ده چې پکې به د جعلي اسنادو لرونکي د مالیو څخه تښتېدونکي له درغلیو ډک خلک او داسې کسان چې جنایي سابقه لري او د انتخاباتي مانورو ځانګړی مهارت لري بیرته پارلمان ته لاره پیدا کوي. نو موږ نه غواړو چې قانون ماتونکي د زموږ قانون جوړونکي اوسي. په سلګونو موټرې بسونه او لارۍ چې د 2000 په شاوخوا کې کسان انتقالول د یک شنبې په ورځ لاهور څخه اسلام آباد ته روان شول. تمه ده چې اسلام آباد ته په لاره بل کلیو او خارګوټو څخه د تیرېدو پر مهال د دې اعتراضي کاروان د ګډونوالو شمیر تر 15,000 پورې ورسیږي. دوی به د دوشنبې په ورځ اسلام آباد کې لویه غونډه وکړي. پاکستان دا مهال د خراب اقتصادي وضعیت د طالبانو او القاعده سره تړلو ناکراریو او فرقهیي شخړو سره لاس او ګریوان دی. قادری د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و د انقلاب له کلمې څخه زما مقصد سوله و من دی چې لپاره یې باید هر ډول تروریزم، بنسټپالنه، سختریزي او درغلي له منځه یوړل شي. پاکستانی پولیس ویل لاهور څخه تر اسلام آباد پورې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي سرتیری د محمد طاهر القادری او د هغه د کاروان د ساتنې لپاره ګمارلې دي. له لارون کوونکو سره د یو شپېته کلن محمد طاهر قادری تصویرونه او بیرغونه دي او یو شمېرې د انقلاب نارې وهي. ښاغلی قادری چې په کاناډا کې له کلونو تیرولو وروسته تیره میاشت پاکستان ته ستون شوی، اسلام آباد پرې تور لګولی چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي، خو قادری دا تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبري مجلې وروستۍ پاڼه راړو او د ژوند رنګونو ننداره کوو.
د ژوند رنګونه
دونکو یو ماشوم سره ولاړ یم چې دغه د موټرو د شیشو بر پاک ورته وایي. دغه اوبه چې پاکې شیشې نه دغه ورسره دا خرڅوي او یو سپری هم په لاس کې ده. نوم دې څه دی؟
نصیر.
نصیر د کوم ځای؟
د قرباو.
دا څه څه خرڅوي؟
بر پاک خرڅوم.
یوازې بر پاک خرڅوي که نور شیان هم درسره؟
و رنگ هم خرڅوم، بر پاک هم خرڅوم، نکري رنگ د جنډو د موټرو د رنگونه هم خرڅوم.
همدلته اوسېږي که یوازې همدا مزدوری پاره راغلی؟
د مزدوری پاره راغلی. مده ته مزدوری وکم بیا بیرته ځم قره باغ کې اوسې ګوزو موټر سبای راځو مقامی بیرته ځم. غریبی نه ستان ته قره باغ کم نه د مزدوری کوم.
نو دومره پیسې پیدا کوي چې الته لاړ شي راشي او یو څه
دوه درې سو مونږ خپل مزدوری کوم.
نو بیا کرایې څومره ورکې الته؟
ډاله کې ډیر ځو سیټ کې شپې تر پی.
ته بیا ډاله کې ځکه سیټ کې
ډاله کې ځو.
ته یو ځای درې کې کام د سیګر ځي؟
ام د سیګر ځو.
څنګه خرڅی کې نه خرڅی؟
ونه نه خرڅی.
څوک در نه اخلي زیاتره؟
دا موټر والا نه اخلي ټول.
کله خو دې څوک بې عزت کوي نه چې وای نه نه اخله مزال رشه
نه د سینه وای وای نه میګنم اتي مونږ هم تنه لار
چاته خدا دې زینو غونډه شلکیږي نه چې خیر دی وای اخله
مونږ ای زور کار نه ده که اخلي وای اخله کني مې اخ
کور کې د کور مشر یې نور کسان شته په کور کې مو
یو مې اباد او زی مشر زی ما دا غریبی کوم ما ماته
څه اباد کار نه کوي
نه غس پینګره
درس نور مکتب چې وای کنه
و مکتب وای نه
څه وخت وای نو
و چوټی نه امتحان نه مار کوم چوټی ده
سوام سمف کی
پینزم کی
درسونو کی لایق ہے کوم مضمونونه دی خوخیږي او څه غواړي چې پراتلونکي کې جوړ شي
زه غواړم سه انجینر سم ډاکټر خپل وطن ته خدمت وکم خپل کورنۍ آباد کړم
کانو راوړو رونه لره
وو د ودانی دي
کله چې دا کارونه نوزګار شي لوبي کوي نه کوي
ولی نه کوم
کوم لوبي دی خوخیږي څه کوي
کرکټ کوم فوټبال کوم والیبال کوم
کور کې خود څه نه درته وایي چې نه لوبي مکه وباسې واځي نه
ولی ولی به وي
خپل ژوند سره خوشاله یې کاروبار
نه ما خوشاله یې مکه
کانو بس خدای دې خپل ټول ارمانونه ته ورسوا
لدې سره په افغانستان کې د سهار او بجو دېشت